د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین په تخنیکی برخه کې امانه مرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي وړاندې واوري چې د پاکستان سر اعظم د افغانستان له مالی وزیر سره په کتنه کې په اسلام آباد کې د افغانستان ثبات د سیمې په ګټه بللی. بل لور ته کابل آی ایس آی په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبان په ملاتړ تورنه کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبردارې چې د ترکیې جټ الوتکو نن یوه الوتکه وویشتله چې د سوریې له پولې سره نږدې له اجازې پرته د دغه هیواد پر پوله ور اوښتې وه، فضا ته داخله شوې وه. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرټ کې د کورنۍ چارو وزیر وای د کورنۍ چارو وزیر د ولسترګي د لمړي مرستيال ظاهر قدیر خبري غیر مسؤلانه بللې او وای چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. د دفاع وزارت وای چې په افغانستان کې د ناتو د یوشتو غوړو هیوادونو لخوا د ماموریت دوام یو فرزای او ګټور اقدام دی او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرستې وویشل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق لمی د ولسترګي د لومړي مرستيال ظاهر قدیر خبري غیر مسؤلانه بللې او زیاته کړه چې د دې ډول سرګندونو مخه باید ونیول سي. شغلی ولمینن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په ننګرهار کې د داش د زپول په برخه کې د دغه وزارت د پاتې راتلو په برخه کې لګیدلې تورونه بیا اساس وبلل او هغه رد کړه. شغلی ولمی د ننګرهار د وضعیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داش په وړاندې د دوی مبارزه دوام لري او تر دا مهاله 480 داش وسلوال وجل سوي دي.
همیشه با افتخار برای دستاوردهایی را که اولادشان به این راستا دارند با این افتخار کنند، نه ای که گویا هم اینا قربانی میتند و هم برایشان اتهامات بسته شود که دور از حقیقت است و قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ولسترګي دوهم مرستيال ظاهر قدیر په ولسترګي کې ویل چې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش د زپول په برخه کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په امنیتي سکتور کې د ښځینه پولیسو په وړاندې جنساتي تبعیض موجود دی او په کم سترګه ورته کتل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمشنری قدرې یزدان فارس نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځړولو د نړیوالې ورځې د لمنځړو په اړه یو غونډې ته وویل چې همدې چلند د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو پر حضور اغیز کړی دی. میرمن یزدان فارس په دې غونډه کې چې د دفاع وزارت په نوښت جوړ شوی و د هیواد امنیت ټینګښ په برخه کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امنیتي چارواکي باید د ښځو په وړاندې له توپیر چلند ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ناتو د یوشتو غړو هیوادونو له خوا د ماموریت دوام یو پرځای او ګټور اقدام دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د توریزم سره مبارزه نړیوالې همکاري ته اړتیا لري او نوموړی توریزم د ټول نړۍ امنیت ته یو ګواښ وباله. او افغان حکومت وای ډیر ژر به زلزله ځپلو کورنۍ باندې د برېټانیا لخوا سوي مرسته وویشل سي. له جمهوری ریاست څخه خبره سوي اعلان کې ویل سي چې د برېټانیا لخوا مرسته سوي 15 میلیونه پوند به پر هغو 100 کورنۍ باندې وویشل سي چې کورنۍ پر زلزلې کې ویجاړ سوي دي. اعلامیه د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله وای چې له یادې مرسته څخه به هر زلزله ځپلې کورنۍ ته د شپږ او لزر افغانۍ ترمنځ مرسته وویشل سي. د اعلامیه په قول ولسمشر غنی دغه مرستو تنظیمونکو ته ونه کړی چې د یاد مرستو د ویش پاړه راپور اجرا ریاست ته وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوري.
د فرانسې چارواکي وایي چې پاریس ښار ته نږدې یو د چاودیدونکو موادو واسکټ موندل څخه ډک واسکټ موندل شوی دی. د پولیس په وینا د هغه واسکټ ته ورته دی چې د رواني میاشتې په د نومبر یعنی د نومبر په 14 په پاریس کې په حملو کې کار ورڅخه اخیستل شوی و. په پاریس کې په دغه حملو کې لشتلجه 130 تنه وژل شوی و. چارواکو ویلي چې دغه واسکټ د چاودیدونکو موادو څخه ډک خو داسې بل وسیله چې قرباني والو زول شي نه د ورسره موندل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو نوی قانون چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطی تعریف نشي توشيح کړ. د دې قانون پر اساس د مقدس کتابونو لکه انجیل او قران څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطی افکارو سره نشي تړل کېدلای. پوتین د دې قانون تر هدا اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړی و چې د پارلمان دواړو خونو تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې د دې هیواد د لری ختیځ په یوژنو سخالینسک شارګوټي کې د اسلام پړه په یو کتاب بندیز ولګول شو او ویل شول چې له افراطیت سره تړلي افکار پکې ځای شوی دي. د محکمې د حکم په روسیه کې د مسلمانانو ټولنه په قهر کړی و. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری بنن په سیمه کې د قراری لپاره له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره خبرې کوي. په وروستیو کې لشتله جنونس اسرایلیان د چړې په حملو کې وژل شوي او د اسرایلو په ډزو کې لشتله نه اتیا فلسطینیان چې د اسرایلو په باور حمله کوونکي وو وژل شوي دي. جان کیری ویلي سیمې ته په دې سفر کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر خبرې نه کوي، بلکې په دغه ځای کې د روان تشدد د پای ته رسولو هڅې به وکړي او هڅه به وکړي چې دا ډار ترلاسه کړي چې په سیمه کې اوسیدونکي خلک د تروریزم تر شدید خطر لاندې نه اوسي. جان کیری نن د اسرایل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل
We all have an interest, needless to say, in working together.
دا وای په دی وای لکه د دې د خبري ارتیا ان لرم چې وای کرم چې از مشټولو ګټه په ګډو هڅو کې د څو د تشدد دغه څه پچی د ګنش مرولو سونو ورځنې ژوند دي متاثر کړي پایته ورسو. جان کیری وویل چې ورسته به په لویدي زغړه کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبري وکړي. جان کیری تیر کال په غزه کې تر جګړې ورسته سیمې ته تللی و. په نړیوالو خبرونو کې یو تازه خبر او دا چې دا اوس را رسیدلې ده چې د روسیې دفاع وزارت دا تایید کړ چې د سوریې په خاوره کې د دوی یو جنگي الوتکه وشتل شوې دا را غورځېدلې ده. مخکې د ترکیه مطبوعاتو خبر ورکړی و چې جټ الوتکو یې نن یو ناپیژندل شوې الوتکه وشتې چې د سوریې له پولیس سره نږدې له اجازه پرته د دوی هوایي حریم ته راوښتې و. د ترکیه پوځي چارواکو ویلي و چې د ترکیه اف شپارس جنگي الوتکو د دغه پردي جنگي جټ الوتکې پیلوټانو ته خبرداري ورکړی و چې د ترکیه پر فضا باندې تیرای کړی او د دوی لوري ته راوښتي. چارواکي وایي د الوتکه د ترکیه پولی ته نږدې د سوریه په خاوره کې راغورځېدلې. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې الوتکه د سوریه په لازقیه سیمه کې په غرونو کې راغورځېدلې ده. د ترکیه مطبوعات وایي چې د الوتکې دواړه پیلوټان په پراشوټ کې غورځېدلې دي. روسیه په دوامدار ډول په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. د روسیې دفاع وزارت نن په سوریه کې د خپلې وی جنگي الوتکې اس یو 3 د سقوط خبر ورکړی او وایي چې پر دغه الوتکې لزمکه دز شبيبي. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې ان اس ای یو پخوانی کارکونکی رانالد پلتن چې په 1980 میلادي کال کې پخوانی شوروي ته په جاسوسي تورن شوی و، تر دریو لسیزو زندان وروسته خوشې کېږي. د امریکا د حکومت د زندانونو د ثبت اسناد څرګندوي چې د رانالد پلتن د بند موده نن بشپړېدونکې ده. د یو څلور اویا کلن دی. پلتن د امریکا د ملي امنیت د ادارې د ارتباطاتو د برخې ماهر و چې د 1950 میلادي کال په نومبر کې ونیول شو. پر د تور لګېدلی و چې د دې ادارې ځینې پټ معلومات یې پر پخواني شوروي خرڅ کړي وو او 15,000 ډالر یې ترلاسه کړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کورنیو چارو د وزیر څرګندونه خبرو. بیا به واوري چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سبب د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره مهم بللای. په دې خبرونه کې مو په کونړ کې د شول او سویابینو د حاصلاتو لزیاتې دوه خبرو.
استقال کونړ ولایت کې په شپږ ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سویابینو باندې کرل شوې و.
په خوست کې بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. بل لور ته په خوست کې له مرکزی روغتونه خلک شکایت کوي.
زه فضل د بشخل اوسیدونکی مونږ پرونه راسه روغلی ولاکه چاوم پښتنه کړل.
په پکتیا کې هم ورته روغتیایي شکایت شته. د انصاف په لټه پروګرام کې د ښوونکو ستونزه سیړو او د اساتیا واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر پرونی خبري غیر مسولانه وبللې او د دې ډول څرګندونو پر مخنیوي ټینګار وکړ. نورالله قلومی وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات ګټور وو او زیاته یې کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش نږدې 1500 جنګیالي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر سره د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت مسؤلانو هم څو شېبې وړاندې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه په یو غونډه کې څرګندونې کړې دي. د دې غونډې نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل استودیو دغه وسره سره دی. مهرباني.
وروسته له هغې چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال د افغانستان د ملي امنیت شورا تورونه کړه چې له داعش سره مرسته کوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قدمشاه شاهیم نن په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول او په دې اړه توضیحات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي د ظاهر قدیر تورونه رد کړل او هغه بې بنسټ وبل او هغه غیر مسؤلانه خبرې وبللې. خغلی علومی ول چې په تیر کې د داعش په ضد باندې چې په ننګرهار ولایت کې کوم عملیات سوي دي، په ترڅ کې شاوخوا 400 کسان د داعش وژل سوي دي. هغه ول چې په دې اړه باید غیر مسؤلانه څرګندونې ونیسي او کڅوک په دې اړه کوم اسناد شواهد او مدارک لري نو له دوی سره دې شریک کړي. هغه غوښتنه وکړه چې په اوسنۍ حالاتو کې باید سره متحد سو، یو بل تلاش وکړو، یو بل په ضد باندې څرګندونې ونه کړو. همدارنګه رحمت الله نبیل هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. رحمت الله نبیل وویل چې اوسنۍ چې کوم کال ده او د تیرېدو په حال کې ده، دا یو له ستونزو ډک کال و او څه ډول چې موږ وړاندوینه کړې وه هسې له ستونزو ډک کال و. دوی وویل چې په پاکستان کې د اعظم څه کوم عملیات وشول، له عملیاتو نه وروسته ځینې تروریستي ډلې چې نړیوالې تروریستي ډلې هم کې شامل وو افغانستان ته راغله، افغانستان کې سخت عملیات وکړل. او هغه ښاغلي نبیل همدارنګه د ظاهر قدیر ګرچې یادونه ورته ونه کړه، خو هغه تورونه چې ظاهر قدیر پورې کړي وو هغه بې مورد وبلل او ویې ویل چې په داسې حالاتو کې باید د څرګندونې ونیسي او که څوک په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد لري باید له موږ سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدمشاه شاهین هم وویل چې افغانستان په دفاع وزارت په فراه، ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات کړي دي، چې دا همدا مهال په ننګرهار او هلمند کې د داعش په ضد باندې عملیات روان دي. له ټولو سیاسي ډلو سیاسيونو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې څرګندونې باید مسؤلانه کی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا تورونه کړه چې د داعش سره مرسته کی، خو په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دغه د ظاهر قدیر څرګندونې رد کړې. بلې شیبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان و موریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکو په کابل کې نن له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړل چې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څرنګه جګړه مخته وړي، او دوی همدارز له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې مسؤلانه څرګندونې وکړي. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له یوې غوښتنې تاسو خبرو چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې د څېړنو غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ورانکار ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره څېړنې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د هڅې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر تر هغه ډله پراخ فعالیتونه لري. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د لیلی یو شمېر محصلانو هم ویلي دي چې وخت نا وخت د ځینو کړیو لخوا د محصلانو ترمنځ تبلیغات کیږي او شخړو ته لمن وهل کیږي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
وروسته تر دې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اکاډمیکو ساحو کې د حزب التحریر ډلې د ورانکار فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې څو په دغو برخو کې د ورانکار فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته خپلې څېړنې وغځوي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر وایي چې لا هم د ننګرهار پوهنتون ته د لیشل سوي حکومتي پلاوي څېړنې دوام لري، خو دی وایي چې دا هڅې به یوازې د ننګرهار په پوهنتون پورې محدودې پاتې نه سي.
حاسه کوو چې دا تحقیقات په نور پانتونو کې هم راندازي وکړو چې تر نور څوک په هر پانتون چې وي هغوی ونیول شي او د دې حرکتونو مخه ونیول شي.
په پوهنتونونو کې د ورانکار فعالیتونو په اړه وروسته لاغې اندېښنې راپیدا شوې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال په ملکی او علمی ساحو کې د حزب تحریر ډلې د پراخو فعالیتونو خبره وکړه. ښاغلی عبدالله وویل چې حزب تحریر د ترهګرو ډلو غیر رسمي څانګه ده چې افغان ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي. له دې څخه موده مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست د ننګرهار له پوهنتون څخه 20 محصلان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تړاو ونیول. دغو محصلینو څخه موده مخکې په جلال آباد ښار کې د مظاهرو پر مهال د داعش، طالبانو او حزب اسلامي بیرغونه له ځان سره لیږدول. په پوهنتونونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه یواځینۍ د اندېښنې وړ مسله نه ده. د کابل پوهنتون د لیلیه یو شمېر محصلین شکایت کوي چې بېلابېلې سیاسي کړۍ او ان ځینې حکومتي چارواکي کوشش کوي له محصلینو څخه سیاسي او ګوندي اهدافو ته د رسېدو لپاره ګټه پورته کړي. برهان الدین خلیق یو تن له دغو محصلینو څخه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېر محرم کې هم د محصلینو ترمنځ د فرقې ستونزو د رامنځته کولو هڅې وسوې، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. د وای د محرم په لسمه ځله هغه چا سره چې په کوټه کې اوسېږم راته وویل چې د بېلابېلو ګوندونو لخوا د محرم په لسمه کار کېږي، څو خپل کسان پوهنتون ته داخل کړي او د محصلینو ترمنځ ناامني راپیدا کړي، فضا ګډوډه کړي چې بلاخره دوی خپل په ګټه سیاسي بازي وکړي، خو خوشبختانه چې داسې یو کار ونه شو. د کابل پوهنتون بل محصل عبدالحنان یوسفزی هم وایي چې وخت نا وخت داسې پلانونه نیول کېږي څو د محصلینو ترمنځ قومي، سیاسي او فرقي مسایلو ته لمن وهل سي.
ویل کېده چې د ګوندونو چې د رهبران چې د مشران چې د هغه غواړي چې په لیلیه کې د پوهنتون کابل په لیلیه کې چې تشنج ایجاد کړي او دلته اختلافات رامنځته کړي او د اختلافات د سود ځان ته ونیسي. هغه خپل نفع غواړي، خو دې سرګند نه چې دوی سیاسي کارونه لپاره دا کوي، مذهبي لپاره دا کار کوي. دا سرګند نه و چې د دوی هدف اصلي هدف څه شي. دا
دغه مسلین وای سره لدی چې دا ډول ستونزې د ولایتونو په پرتله په کابل کې کم لیدل کیږي، خو زیاتوي چې دا کار د دوی د زکړو بهیر اغیزمنوي او کله ناکله دا ستونزې په فزیکی شخړو اوړي.
بیا هم د معرف په اړه مطلب لرو. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت په څلورو ولسوالیو او مرکز کې 250 ښوونځي چې په دې وروستیو کې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. د دوی په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو له خلکو سره ژمنه کړې ده چې په ښوونځي به غرس نه کوي. له فراه احمد شاه فطرت راپور لري.
250 ښوونځي چې کابو 13,000 ښځینه او نارینه په کې لوس کوي په دې وروستیو کې د نامنې له وجې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. د فراه ولایت د پوهنې رئیس صابر فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي د فراه په پښتو کو شیبه کو پښترو د هنردري ولسوالۍ کې و چې تیر ورځ پرانستل شو.
په مجموع کې 250 باب مکاتب چې په څلور ولسوالۍ کې د فراه مرکز یې شاوخوا سیمه و ټول تر تعدیل لاندې و، ځینې بند سو، ځینې تر دغه د مخلاص و خو کوه شو. خوشبختانه چې نن مشته راپور ورسېده د مکاتب دخوا د مکاتب یې خلاص و.
د پوهنې رئیس فاروقی په دې برخه کې د دینی عالمانو او مشرانو در ارخیز همکاری استاینه کوي.
ستر همکاری چې مشتره وکړه هغه علما و زه د ټولو څخه مننه کوم. د ټولو علما څخه، د فراه ښار علما څخه، متنفذینو څخه، د قومي مشرانو څخه، شورای ولایتي څخه ټول همکاری وکړه.
په همدې حال کې د شیبکو ولسوالۍ ولسوال عبدالرحیم حیدری هم په دغه ولسوالۍ کې د اتلس باب ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبره مني او وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو د علما او مشرانو سره ژمنه کړې چې نور پر ښوونځیو غرض نه کوي.
غیر مستقیم به جوانو به متنفذین علما
موږ په غیر مستقیم ډول د علما او ځوانانو لپاره هڅه کړې او دوی مهڅولي ترڅو شونځي بیرته پرانیزي. خوشبختانه نن موږ شونځي بیرته پرانیستل او نن د پیل لومړی ورځ و. په فراه ولایت کې ټوټال 360 باب شونځي موجود دي چې په دې وروستیو کې د نامنی له وجې یو اتیا شونځي تړل شوی و چې 250 شونځي د بیرته پرانیستلو سره اوس هم 99 شونځي تړلې پاتې دي. همداشان دولت وسلوال مخالفان د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره ژمنه کړې چې نور پر شونځیو غرض نه لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې څپو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو اوریدلی شي. د پاکستان سرریاسم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د همکاري ډاډ ورکړی دی. نواز شریف په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې وویل با ثبات افغانستان د پاکستان او سیمه په ګټه دی، خو افغان حکومت وای تر څو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت ضد وسلوالو فعالیتونه بند نکړي د سولې خبرې معنا نه لري. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته چمتو دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالی له وزیر سره په کتنه کې ویل هیواد په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. نواز شریف له اکلیل حکیمی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاري موضوع هم یاد کړ او ویل چې د 2018 کال تر پای باید د دوه هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ اندازه میلیارډونو ډالرو ته وخیږي. د افغانستان د مالی وزیر د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنز د ګډ اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون وکړ او له پاکستانی لوري سره د دوه اړخیزو سوداګریزو مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې او له کابل سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاري او د پراخوالي خبره په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد لوی درستیز هم یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د رول لوبولو پیشنهاد تازه کړی دی. جنرال راحیل شریف په دې ورستیو کې په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پروسه بیا پیل کړي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر څو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي تر هغې پورې د افغانستان د سولې خبرې اترې بې ګټې او بې معنی دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حق له خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دروینه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې چې د ملا عمر مړینې تایید شوه او طالبان په دوه ډلو وشل شول په ټپه ودرېده. افغان حکومت او د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وي اسلام آباد له یو لوري له افغان حکومت سره د سولې په مسأله کې د همکاري خبرې کوي او بل لور ته د افغان حکومت ضد وسلوالو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی. بل لور ته افغان حکومت پاکستان په ځانګړې توګه د دې هیواد استخباراتي شبکې په افغانستان کې پلاسوهنه او د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د راپورونو له مخې د شاوخوا 22 پاکستانیانو مړي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو پاکستان ته استول شوي دي. د افغانستان هغه ادعا نور هم پیاوړې کړې ده چې وایي پاکستان د دې هیواد دننه لاسوهنه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
د راپورونو له مخې د پاکستان چارواکي وایي چې د شاوخوا 22 پاکستانی وګړو مړي چې په افغانستان کې وژل شوي وو د دغه هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته وړل شوي دي. کابل تل ویل چې پاکستان د هغو وسلوالو سختریزو مخه نه نیسي چې د پاکستان له خاورې په استفاده سره په افغانستان کې حمله کوي. د نیک بهادر په نامه یو پولیس افسر المان خبري اجانس ته ویلي چې د وژل شوي سختریزي د خیبر پښتونخوا ایالت د کوز دیر سوات بونیر او شانګله سیمو اوسیدونکي وو. دی وایي له هغه وروسته چې د وژل شوي کسانو مړي د پنځم او جمعې په ورځ کوز دیر ته انتقال سول. د یک شنبه په ورځ د دوی د جنازې په مراسمو کې تر 2000 زیات کسانو برخه اخیستې و. نیک بهادر وایي د غوجل سوي کسان مجاهدین بلل سوي او یو شمیر کسانو د جنازې پر مهال د امریکا او کابل ضد شعارونه هم ورکړي. د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي المان خبري اجانس ته ویلي چې دا کسان د البدر ډلې اړوند بلل کیږي او تیر اونۍ د یوې امریکایي بي پيلوټ الوتکې په حمله کې په خوست کې وژل شوی. خو یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د افغان امنیتي ځواکونو په مستقیمو عملیاتو کې وژل شوی دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي المان خبري اجانس ته ویلي چې یو شمیر مړي دومره خراب شوی چې نه پیژندل کېدل او یوازې نومونه پر تابوتونو لیکل شوی وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د کرهن ریاست مسولانه او بسکران وایي چې د سویابین او شولو کښتونو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ښه حاصلات ورکړي دي. په دې اړه له کونړ روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهن او مالداري چارو رئیس انجنیر محمد غیاس ازادي راډیو ته ویل دوی سږ کال سلو زیاتې د شولو نمایشي قیتی کرلې وي. چې د نور کلونو په نسبت ښه حاصل ورکړی دی.
د شولو پستکل موږ د کونړ ولایت کې 115 ماشی قطعات په 100 مختلفو ولسوالیو کې موږ کرلی وي د جایکا موسی په همکاري باندې. نو انشاء الله اوس چې موږ دغه طریقه چې کوم د خانانو ته موږ عملي کړی ده او دغه ماشی قطعین جوړ کړي دي نو ډیر زیات حاصل کړی دی. دا اوس د یو جریب حاصل چې موږ د محلي طریقو سره وګورو تقریبا 400 کیلوګرامه یو جریب حاصل اندازه کړی ده د شولو. نو د خانانو دغه پروګرام نه ډیر خوښ دی ځکه دا په خپل مسلکي طریقه باندې کول شوی دی.
هغه وایي د سیابینو تخمونه هم په شپږو ولسوالیو کې د خانانو ته ویشلي وو او کروندګر یې له حاصلاتو خوښ دي.
او همدارنګه د سیابینو په برخه کې چې تکل کونړ ولایت کې په شپږو ولسوالیو کې 340 جریبه ساحه په سیابینو باندې کرل شوی وه. د سیابینو نه هم خلک ډیر ښه زیات خوښ دي، ډیر ښه حاصل یې کړی وو. یو جریب په اوسط ډول دغه 499 تر 600 کیلوګرامه پورې یو جریب حاصل اندازه کړی وه.
محمد غیاث وایي د سیابینو د روزنې او دودولو په خاطر په شپږو ولسوالیو کې یو اتحادیه هم جوړه کړې ده.
یو اتحادیه د سیابینو په برخه کې هم جوړه کړله. اتحادیه ته زمونږ د ان ای آی موسسې لخوا یو دانه ټریکټور او د هرې ولسوالۍ تریشل چې دي یعنی دا هم ورکول شو او د حاصل اندازه د جوارو او د نورو په نسبت باندې ډیر ښه وه.
دهقانان وایي دوی بچی پخوا د شولو کوم تخمونه کرل حاصلات کمو خو سه کال للګو زمکو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
زما نوم زلمی دی، د لمټک د کلي اوسیدونکی یم. یوه نمایشه کې ته 15 شولې مې کرلې وې چې هغې تقریبا 15 نمې منه شولې کړې او څه لشان زیاتې وې هغه مې په تخم لساتلې دي. او محلي شولې چې مې کرلې وې هغه 40 شولې کړې دي او په دغه طریقه چې مې کرلې هغه 15 نمې منه شولې کړې دي.
د زراعت کارکونکي وایي د کونړ آب و هوا او خاوره د هر ډول تخم کرلو جوګه ده او ښه حاصل ورکوي، خو په دې برخه کې د حکومت او مرستندویانو پوره توجه ته اړتیا لیدل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې د شولو او سویابینو حاصلات ښه سوي دي. بل لورته په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش بهیر پیل شو. په دې اړه له نجیب الله خیلاور.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادورات ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته یې په 60% تخفیف یعنی څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
خوست لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوی غنم سالبه د سلور نوی دی. دا د قانون توزیع کیږي ترجمان په اساس باندې یو د قان البته 500 کیلوئی بوري اصلاح شوی تخم ورکول کیږي، البته 2 جریبه ځمکې لپاره.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه کټوړ دي، نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوی تخم د محلی تخمونو په پرتله 2 برابر ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوی تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونو اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي. زه دومره متفقین یم چې نسبت محلی تخمونو ته اصلاح شوی تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي.
د وزیر خان پروم دیو بسګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوی تخم تیر کال خنه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی زکه چې د تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړل شوی یې کړل او ډیر ګټه ورتخ منو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نه رکو مکینه وکي ورسره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي.
یو بل تن سپینګری بزګر چې د اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی لدی کبل د کرنې پیداوارنی وکه کوي چې تخمونه د کار لپاره په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي، نو طبعا به وخت تخمونه او کرل خ پیداوار نه ورکوي.
دا په زمات داسې چم کې ضروري چې په پوړی کې کرل کیږي، په ژمي کې ورش په ژمي کې کرل کیږي، پوړی کې ورس غنم حاصل رسوی دی په داس چم کې دغه مرورات
دی. ادوانی ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زیزمه کی لري، خو بیا هم ورڅخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي. د چارو کتون کې اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په پاملرنې تورنوي وایي چې دې برخه ته لکه څنګه چې خواهی توجه نکیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالشکر لشاجوی لی که پشاجوی ولسوالی که پولیس لموتران و پیسی اخلی باید حکمت مخوانیسی. عارف وفا لشکرگاه لیکلی دی پزابل که دی یویش تشتول شوی و دی خوشکی دول پارا باید جدی حدسی بوشی تو ده قووتن و لسرنویش سر مخامخ نشی چی مخکی شوی و مرتزا قلمزوی لکندهار لی که لولسمن شمی دا گشتن ده چی ده انتخابات و ده اصلاحات و کمیته جر تر جر وطا که او قاری محمد مدنی لنورستان لی که پاکستان پا ظاهر کوایی چی افغانستان چی ده افغانستان دشمن ده پاکستان دشمن ده خو پا حقیقت که ده افغانستان دشمن ده پاکستان وفادار دوست ده. دوی بجه او دیرش تقیقشت و لند خبرونه لفرشته جلال زیدخ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش د فعالیت او د دې ولایت د امنیت په اړه غیر مسؤلانه خبرې کړي او د داسې څرګندونو باید مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت وایي 15 میلیونه پاوند بچې د برتانیې لخوا مرسته شوې له زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ارګ خبر پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې دغه پیسې به لښته لږه وزره زلزله ځپلو کورنیو ته ورویشل شي. هرې کورنۍ ته به د 2000 او 100 افغانیو ترمنځ مرسته وشي. د روسیې د دفاع وزارت نن تایید کړ چې یو الوتکه د سوریې په خاوره کې راغورځېدلې ده. تر دې مخکې د ترکیه مطبوعاتو وویل چې یو ناپیژندل شوی الوتکه د دوی جنګي جټ الوتکو ویشتې ده. دوی ویلي وو چې دغه الوتکه له اجازې پرته له سوریې څخه د ترکیې پر هوایي حریم وراوښتې وه. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن په منځني ختیځ کې د قراری لپاره د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره خبرې کوي. جان کیری وویل چې سیمې ته په دغه سفر کې به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي، بلکې هلته د روان تشدد د ژر تر ژره پای ته رسولو هڅه به وکړي. جان کیری نن د اسرائیل له صدر اعظم سره ولیدل او وروسته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې وګوري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دې هیواد کې یو نوی قانون توشیح کړی چې وایي د مقدسو کتابونو مواد باید افراطي تعریف نشي. د دې قانون پر اساس به د قرآن او انجیل په څیر د مقدسو کتابونو څخه نقل قول او نور جزئیات د روسیې په محاکمو کې له افراطي افکارو سره نشي تړل کېدلی. پوتین د دې قانون طرحه د اکتوبر په 14مه پارلمان ته وړاندې کړې وه. او د امریکا د ملي امنیت د ادارې NSA یو پخوانی کارکوونکی رانالد پلټن به چې په 1968 میلادي کال کې پخوانی شوروي ته په جاسوسۍ تورن او زندانی شوی و، تر دریو لسیزو بند وروسته خوشې شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیبې زمان څخه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په پاکستان کې د ګډې اقتصادي غونډې ترڅنګ د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په یو شمیر اقتصادي برخو کې د همکاریو د شریکولو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي.
دواړه لوریو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي، تجاري، ګمرکي، برېښنا، اوبو او سړکونو او زیربنا مسایلو باندې بحث وکړ. همدارنګه دواړو غاړو د سولې په برخه کې د کوټلې او عملي ګامونو پر اخیستلو ټینګار وکړ.
چارواکي وایي چې په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې چې یوه ورځ یې دوام وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د شوالي، ګمرکونو، تحصیلي او اوبو او برېښنا برخو کې د همکاریو په پراختیا ژمنې سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي او افغان سوداګرو ته د پاکستان په ځینو بندرونو کې د موجودو ستونزو د حل لپاره په پاکستان کې په ګډه اقتصادي غونډه کې خبرې کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ویل چې دغه وزارت هڅه کړې چې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو مالونو ته تر واګې بندر پورې د انتقال زمینه برابره کړي.
په روان خبرونه کې وړاندې د انصاف پلټه کې پروګرام لرو. اواز دی او اوریدونکو، ونیس پروګرام نو وخت اجازه نه راکوي چې د پکتیا روغتیا ایستونځي د سره شریک کړو، خو د خوست روغتیا ایستونځي د سره شریک وو. د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې دوی ته په روغتون کې نه دوا درمل ورکول کیږي او نه هم ټولو اړو ناروغانو ته لابراتوري معاینات کیږي.
دوی زیاتوي کله چې یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل کیږي نو ډیری وختونه ډاکټر نه پیدا کیږي او که چیرې څوک په روغتون کې پیژندګلوي او واسطه ونه لري نو د ناروغ پوښتنه یې څوک نه کوي. یو شمېر ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته داسې ویل:
دولت خان د برخنخیل اوسیدونکی یم، مېر مېر وړي د څوره مختار وړي وا خو چې څوره مر وړي د متوسا پر چای لاس ری پي دوی نه درکوړي زه مکمل دوی په خپل پیسې د بیان راخلم.
زه فضل د بشخیل اوسیدونکی مونږ پرونه راسه روغلی ولاکه چا مونږ پښتنه کړه بیا واځي خزه ته پیدا کړه کنه یا په وسیتا یا دغه سه جلکې وشوه داسې وخه چې شپې ګو څور وای دوی بار نه مونږ نه رخصته.
یو بل تر ناروغ لرونکو هم اوبار تستون زیادوي
مونږ ګلومات مند زایم زنده دا د چبل مونږ کلوري کې زمالي وخت روډو شپخانه ته ډاکټرو نو وای وای وکړه ته لګلو بل بل کټ ته لګلو زه په ګاډ وړه ګدو چې ته پر مونږ نه په پیسې نه تاسو د داسې دو وسیتا چې نه یو شانه ګلان د اوس مونږ ګبل ته مجبور دي دمو شخصي ضرورت ګبل د خو
د خو سرایتی روختون د سلو بسترو په ظرفیت د افغانستان د پاره د مرستې او همکارۍ د انکشاف د ادارې لخوا تمویلېږي. یاد روختون ته د 500 بسترو په اندازه روغتیایي لوجستیکي او د دوا درملو امکانات عام روغتیا ریاست ورکوي. خو د ولایتي روختون د وړاندې کوونکو خدماتو د انجو مشر محمد یوسف فایز وایي چې د یوازې د خپل انجو حساب ورکونې ته حاضر دی او عام روغتیا ریاست په خدماتو کې کار نه لري.
زه خو د سل بسترو امکانات ترلاسه کوم او مسؤلیت لرم او مصرفوم تاسې ته حساب درکوم. زه د سل بسترو مسؤلیت لرم او چې مې ترلاسه کړی دي هغه به تاسو په مصرف کولو.
که څه هم د انجو مشر نه وایي چې دوی ته د عام روغتیا ریاست څه ورکړي خو د عام روغتیا ریاست د ولایتي شورا د پلاوی دا خبره نه مني چې په روغتون کې د یاد ریاست خدمات ورک دي. ډاکټر ګل احمد شاه وایي
دولتي خدمات هیڅ ورک نه دي. څوک دانشیل چې د خدماتو زه دولتم بنګمل تشکیلات لرم دغه د فورا ټول امکانات چې تمه ریاست برابر کړی دي کوم چې وزارت دوی ته ورکړي دي دوی بیا د شپخنی په واقع ورکړي دي.
د ولایتي روغتون څخه د کتون کې پلاوی مشر د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی وایي چې د عام روغتیا پر ریاست او د خدماتو په پلي کون کې مؤسسات دواړو کې ستونزې موجود دي.
ستونزه هم زمونږ د عام روغتیا پر ریاست کې موجوده ده. دوی په وخت نظارت نه دی کړی کاملاً په دې کې پاتې راغلي دي او هم د انجو په خدماتو کې ستونزه موجوده ده ځکه تر اوسه پورې د دوی دغه خدمات چې دوی وایي چې مونږ جاینټ خدمات کوو یا یو ځای خدمات کوو دا تر اوسه پورې مونږ له ډیر بحث وروسته هم ثابت نکړل ځکه انجو یو څه وایي او سیاسي عمل بل څه وایي.
دی اتوانی ورده د خو سرایتی روختون د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو کې په لویو او مهمو روختونونو کې راځي چې له خو سربیره ورته د پکتیا او پکتیکا یو شمېر سیمو ناروغان هم د درملنې لپاره ورځي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ د دې دیونې را رسیدلې پیغامونه خبرې دوه چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا تل هم پر مختلفو ستونزو ژغیدلې دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دروړو. لکه چې تاسو هم ترګند د جمعي را ورسېدې او هر جمعي د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کیږي. د سشکل جمعي پر رسیدو سره هم د دوه زیانونو احتمال ستاو ده. د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبري دروورو چې وای سرلوسه سیلابو سیمه د پله دا او کورونه رنګ سوي دي. د دستونځ په پګټه وورو
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرونه وړم ځم پیغام درکې تا چې نکې نشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ولړنه و د خلکو زیرا چې ملک لاړی ونه د مینه ویو موږ ولسوال ته په تماس کې اخستی دی. ولسوال به خبر کړی دی والی لکللی موږ زغ څوک نه اوري موږ ستاسو د رادیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ د غټو مقامات ورسوي آی خاطر چې دا کار په جد وویني د خلکو ونه ګرځیدل خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی وروره والی خوري نی بل خوري مر پر چا غږ وکړو نو دولت سو د دولت په مابین سوای ولی پاسلی راځي پاسلی خو په دې راځي چې دولت نه را دولت نه اوري ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه هیله سیسي د راډیو د لارې څخه ده چې ورور زموږ غږ د لوړو مقاماتو ورسوي او بل د روزګار والي ته دغه خبر ورکړي چې وروره چوریې ته احاط ولېږي، دغه سیمې وویني په خپل دغه کې دغه کې د خلکو سره کومک وکړي، د شنه اسمان لاندې ناست وي، ولې داسې زموږ سره کېږي، موږ پر چا بغاره کړو. نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
وروره ستاسو د ستونزه مو دا خبره کړه، لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی نه کیږي، خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤلین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلور ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. شغلی کاکر د دغې ادارې شمیره ویلې چې موږ هم دغې تاسو ته دراوړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان برای شما میگم 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. این نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولای سي دوغو یا د سوو شمیرو ته زنګ ووهي. لدیت خبرځو لغمام ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې مشتره رسیدلې دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلی السلام علیکم، زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ د اقتصاد سره وروره غواړم چې افغانۍ لوړه شي. وروره زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او زموږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق قند بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نور کالداره وچلیږي. او هغه وخت ښه وخت د کالدارې د بندېدو کم وخت، هغه اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره بنده کې او افغاني یو څه ارزښت ور لوړ کړي. افغاني بېخي مخکښ دواړه روانه ده، ډېره ښکته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره، د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو.
ما ټول اشرف غني حکومت برداشت نه بود شوته نور څه نو پروګرام نه کې یو په دې نه ستاره اشرف غني حکومت برداشت نه سره یات سی وی دي مې له کوچ دا شوته نه ودا د غلي ورک سی کوم او زوري کې نه سي آتا حکومت ته دا غلا د نظم او لمن زو بلاش مننه هم دا ما پیغام رحمت الله مزید او روزګان ولایت مرکز ترین کوښنه.
اور اور السلام علیکم، د ازادي رادیو ته جسمه پیغام ورسید. زموږ دروازګان په ولایت کې ډېری دایره په فساد یاد شوی دي. دروازګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې، ملا په استخباراتو کې، ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې، په دبل دزر په ټولې په دفتر کې، په دغه کې دا یو ملا د شکایت دی. نو زموږ یې لږه چې دای د پنځه پنځه مستوا نه کې دغه د شل ځای ماشین دان کې. وسلام.
السلام علیکم خادم نور الدین پر اولت السلام علیکم نکیل غزی رډو کارکون کی اوریدم کی ټولو منی ما پیغام دار چا اشرف غنی د اقتصاد په اړه سره کوم غونډه کړه سره کوم چې تا کړه ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مفر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په فرصت باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا فعال شي.
السلام علیکم زره تیمشه کی دموګه دکانونه کی د حکومت او سره مربوط دي پرشنی باندې دا اوس په حالات دي ویدو کې دا اوس یو نفر بلنج کو او دا غلطه او زه ته مریضه کړی دا او خو دي هغه ته مریضه کړی دا پرشنی باندې پسوس کړه کوم او واقف کی او دا خره د سر لاندې شي
مثلا موږ وایو که تاسې د ارادو کارکوونکی یو نفر درته راشي او دغه هغه نشر کړي او خلکو ته ویډیوي هغه فلم وښیي، حالات دې تخریب کړي په حالات ویډیو کې ده. وسلام زاجي محمد صادق خبر
دا زما پیغام خپور کړي. زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترم زما د ډاکټر صاحب څخه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به د غاسدینو مخه ونیسم، د غلو مخه به ونیسم، د بنګ د ریسان چغلایو کړي دي تر دې خارجي وادو د هغه مخه به ونیسم. کار به د کار ته وسپارم. محترم د دراوت په ولسوالۍ کې پنځه نوي د ساده مځکه غاسدینو نیولې ده چې باوري پر کښې دي، هندارې پر کښې نهودې دي، ټول درې سیمکې وچ کړلې. محترم نو زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت تعهات مقرر کړه، واستوه د دغه غاسدینو مخه ونیسه. په زرګونو زرګونو جریب مځکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې واجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب ته چې وایم ته د خاورې دفاع ونه کړې، نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې؟ نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب څو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله دښتې مځکې غصب سولې او زراعتي مځکې وچې سولې، سانان وچ سوله، په سرایو کې اوبه نشته، ټول غاسبونه ونیول. دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي. وسلام، زه د جلاوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. زما پیغام خپور کړي، اتمی خپور کړي. وسلام.
محترمه دوسته، په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او دا ستونزه له اوسه نه ده، بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کې د جګړو له کبله مهاجر شوي، مځکې او جایدادونه یې غصب شوي. له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول شوي. دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېزه نه ده پاتې سوې، خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح شوې ده، او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یو ورځ ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه غږ یو ځل بیا راپورته سي، او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم، په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده. اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي، او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورم.
سلام علیکم، زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک زر ځوانان بیا کار دي. ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک ګرده تل چې خارج ته ځي. سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستړي دي ماچر یو، او د غلې درک نه لګي. اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار شته دی چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم، کلان پکتیا ولایت ته خبرې کوم. او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سینګورو کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د نیستي نه ورځي، هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لار نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وږې ناسته ده، مجبور دي چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم، ازادۍ جادو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غني ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وژل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
السلام علیکم، زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سرک چې الته ولسوالۍ ته تللی دی، دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکرینه او پیاده رو د دوی مخنیوی کېږي، او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي، او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي، زنانه هم نه پرېږدي، او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي. او دوه قابله لاره چې هم الفی ولسوالۍ ته وتې ده د جالوخیلو په استقامت، نو دا هم د ملي اردو لخوا بنده کړې ده. اوای کې موږ د کوم پوسټي اشه کته کړې دا طالبان نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې ځاته کو ترڅو چې دوی طالبان پوجي کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده. دا نه په بین ملي قوانینو کې دا خبره ځای لري چې دوی په خلکو باندې لاري باندې کی نه د افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قرآن کې په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده کارته موږ خپله دا دوه ورځې دلته په مرکز کې بند پاتې یو ماشومان او زنانه ټول په بد په ډېر بد حالت کې یو د د تلو وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه په اړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ و من الله توفیق.
السلام علیکم. او خبره دا د انډواله دغه 500 روپۍ چې په سل کې لس فیصد دغه سره پنځه دغه پیسې کافي
وعلیکم السلام. ورور تاسو پیغام مو دای خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم تاسو پیغامونه خبره کړي. کچيري یو پیغام ل خبرونه څخه د وخت کموالي لپاره پاتېږي نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې تاسو دوستانو ټول ستونزې واریسي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته
خو مسؤلین څوایي
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر ان شاء الله موږ ځګونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو اوریدونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخستې چې شریکونکې یو د خور سره لاس او گریوان ګړند دي په خپلې واوري.
زمانو محمد حسین محمدی د میرابدین لیسه برحال خون کې ما او دوه موزه د خون کې منتخب شورا رئیس ما تقریبا د نوی کال لپاره د موږ د خون کې د معقولات له خاطره چې د ژمنۍ معقولات بند کړی ده او تا اورنۍ معقولات د ولایتونو بند کړی دي او دغه موصله چې د وسازانو د زرا سرورې سبب هم شوې ده او خسته شوې دي. دوهم مسله دا و چې زمونږه د امتیازاتو او د تفاوتات د ارزیابي و چې دوه نویوم نه نیولې تر دې یاله سبا د نویوم کالو پورې چې سازان مرتقای قدم کړي هغه تفاوتات هم پاتې ده او نور زمونږه سازان چې وو په بس و قدم کې تقریبا 15 کال کېږي چې زمونږه سازان په بس و قدم کې ابقا شوې ده او پاتې شوې ده. دغه موضوع نه هم زمونږ سازمان سخت مایوسه شوې دي تر دوه حالات پورې چې زمونږ نوی سازمان چې مقرریږي او زمونږ هغه سازمان چې تقریبا سروي کړو سوابق لري هغه سره په یو بس او په یو قدم کې ځای په ځای دي ماشونه یو اندازې اخلي. اډي اکثر زمونږ محدود ماشونه چې ده تقریبا شپږ زره شپږ نیم زره دي و زره درې سوه اخرنه ماج ده بيخي هغه سماشه کړې ده په ساده فارسيونو متل ده وای بخور نه می. او بل مسله دغه د چیز مونږ سره د ساحه د درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعت 1.5 ساعت درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ سازانو عمر ډیر زیات دي چې سالويخ 500 کالو تر رسیدي هغه ته هم 2 ساعت سالويخ 1.5 ساعت و 23 ساعت درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې مونږ سره وزارت مقامات وعده کړي و هم د دې پیسې کې مونږ سره ست په موافقه و نه رسیدل او په کال د 2017 یم کې زمون ته سیزمکه رایشی توزیع شوی و چې په کابل کې نو هغه هم تر اوسه پورې نه آبادی درک شو نه نمرې ورکړې دي نه بل شی ورکړې ده او بل چې مونږه استادان په مکمل کال کې په پنځشنبه په ورځ مونږه وظیفه اجرا کوو او معقوله ده هغه هم مونته نه راکړي. نو په یوه چې د اصلاحات اداري ده فساد اداري ده الحاد اداري ده خو مشکلات اداري ده مونږ مالیمینو ته دا 15 کاله کې قدرمن ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کیږي. دا زموږ مقامات دا کدي سلا ده ک جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زای وو غاګي وو کوي زید معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم، لکه دا ژمه وګوره یو خواجمه د غریبانو مرګ، بل خوانه دا د ژمه وګوره چې دا زموږ نه 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځي، هغه مخکنه تاسو نن چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه ک هغه یو متل دا وایي د برید نه د شکوم په ګیره د بندوم د ګیره نه د شکوم په برید د بندوم، او موږ سخت زوري تقریبا هم دا وسم زه په خپل پوسټ د خپل مکتب په نمائندګي باندې او د خپل دولت په نمائندګي باندې استادانو ته ما دا وعده وایید ورکړم، او وزیر صاحب موږ سره وعده کړی ده تاسو وکړي او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلي، پوسټ وزیر صاحب موږ سره وعده کړی ده، پارلمان موږ سره وعده کړی ده، لیکن د دې دواړو لخوانه هیڅ مشکل زموږ را فنه سو د تاسو حضور زمونږه مرجع وکړه تر سوچ دا زمونږه مسله د وزارت معرف یا یو مقامات سره تاسو ورانه کې پوسټ تر سوچ دا زمونږ مشکلاتونه رافش.
بله، دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې واچ په ځنی خوانځي کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، صورت زپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکونکو ته تدریس ونه شو، آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خونکو خو
اجان نو غون مکمل هغه موضوعات دی د پاره چې دی مونږ سره یواده وای دی وکړو چې مونږ تاسو سره واده کوو چې تاسو مات کې پوسه مونږ د مشکلاتونو د ساسو رفع کولو لکه تر اوسه پورې دا مسله حل نشه.
مننه کور ودان، ان شاء الله مونږ به د وزارت چارواکو سره خبري وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د اومې تعلیمي حوزې د خونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو اومده ستونزمو د افغانستان د پوهنې وزارت د بیان مجیب مهرداد مخته کې خودلی. خاغلی مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په جواب داسې وایلی شم چې نوې رهبری د وزارت معرف نوې رهبری ټولې هستي تر اوسه پولې کولی چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو پا حق لداسته ویلنشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل ندیشه.
زدران صاحب
دوی وای چی
سلاخ بیرون نمیره
معلم دی بالکل دی ماکول مستحق کیگی، نو اغا ورز چی معلم صاحب پا مکتب کی ندی دی ماکول مستحق ندی، دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چی دا دی ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. به مزکو د توزیع کولو لپاره هم داست وایله شم چه تر وست پوری دری زره مزکه د معلم صاحبانو تا ویشل شوی دی، خو مونگ تلاشون روانه ده چه و کوله شو چه دراتلون که کالو که د طول و معلمانو تا مزکه توزیع شی، او هیس معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده، خو ځینې تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبرې کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانځیو صاحی معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی، د طول دی مسائل لپاره دلته یو تأخیر رازی زمون پا زمکو توضیح کولو که، خو د وزارت معارف هدف داده چه پراتلون که کالو که هیس معلم دی مزکه پاتی نشی او طول معلم صاحبان مزکه ولری. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزو اواري شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پاستف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې د ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دیونه د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
آزادی رادیو لوونه ترو
السلام علیکم.